ماخام اوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپرېږي. په دې پروګرام کې چې کوربه یې عصمت څاروان دی، د نجونو د تعلیم په دفاع کې د ځینو طالب چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه بحثونه اوریدی شئ. خو لومړی خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر دا خبره ازادۍ راډیو ته تایید کړه او ویلي دي چې پیښه پرون له غرمې وروسته وشوه. د یوناما په وینا، وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم. طالبانو وایي چې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له بنده د هغو دیني عالمانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي دي. د ټولنې بیګا په یو بیان کې ویل چې دیني عالمانو د نجونو د زده کړو پر ټولو د قانون د یو شان تطبیق او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تیر سه شنبه د طالبانو درې منتقد دیني عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جالي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په تړاو هیڅ مسؤلیت نه لري. د برتانیا یوې محکمې د پوز پخوانی سرتیری دانیل خلیفه ایران ته په جاسوسۍ او له زندانه په تیښته مجرم وپېژنده او په 14 کال او 6 میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفه چې په 2023 کال کې له زندانه تیښتې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو او د سوریې په منبج ښار کې نن په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریې د مدني دفاع د بنسټ د راپور له مخې دا چاودنه د کرنې د کارګرانو پر موټر شوې. په وژل شویو کې 14 ښځې او یو نارینه دي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په وروستیو کې د طالبانو د چارواکو لمنځه د ښځو او نجونو د زده کړو په ننګه ژغونه راپورته شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی تر دې وړاندې هم څو ځلې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنې کړې وې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ شرعي او ملي توجیه نشته. په ورستۍ ورځو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری نه یوازې د نجونو د زده کړو په ننګه څرګندونې وکړې، بلکې په دې اړه د خبرو په ترڅ کې ژړا ورغله. د رواني سلواغې یا دلبي په اتمه په خوست ولایت کې د نجونو په یو مدرسه کې د وینا په مهال په ژړغوني ژغ وویل که د نجونو زده کړې فرض او سنت نوي مباح دي، خدای دې مشته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. ځینو ښځو او د ښځو د حقونو پلویانو د طالبانو لمنځه د داسې ژغونو د راپورته کېدو هرکلی کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي چې یوازې څرګندونې کفایت نه کوي، بلکې طالب چارواکي دي عملي اقدام وکړي او د نجونو او ښځو اساسي او ابتدایي حقونه دي بیرته دوی ته ورکړي. په دې خبرونه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او په ترڅ کې تاسو ته هم نوبت درکوو که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لري یا نظر لري نو څرګندې کړئ. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم او د ښځو د حقونو فعال مزلفه کاکړ. میلمنو ته هرکلی وایم. زه هم عصمت څاروان یم او لکه څنګه چې مې مخکې ویل د خپرونې په ترڅ کې تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی محترمې کډوخیل، د طالبانو له منځه د نجونو د تعلیم په ملاتړ کې څرګندونې ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ څه فکر کوئ چې بالاخره به دا ډول ژغونه لا زیات شي او د بدلون سبب بشي؟ محترم کډو خیل مایک مو روشنه کی مایک مو ګل دی
سلامونه سلامونه درناوی تاسو ته پروگرام محترم او ملمنو او اوریدونکو ته باید وایم چې مرمدار تعلیم د ښځو بنیادی حق دی او په دې باندې هیڅ ډول معامله په کار نه وه او نه ده. ښاغلی عباس ستانکزی هغه وخت چې کله چې د دوهې مذاکراتو کې ناستو دا موضوع باید ډېرې جدي ګڼلې وای، هماغه وخت کې په یو جدي شکل په دې توافقنامه کې باید ځای پر ځای شوی، ولې دوی د طالبان دریځ نه پېدلو، ولې دوی د اول دورې د طالبان حاکمیت باندې بلد نه وو، د دوی مفکوره، د دوی غوښتنې، د دوی پلانونه په هېڅ باندې باندې بلد نه وو. د ښځو د حقونو په خلاف باندې دا جنګ چې دوی ټول ساتل او خپلو جنګیالیانو ته دا انګیزه ورکړه، دا ټول هغه مسایل چې باید په هغه وخت کې دې موضوع ته ځانګړې توجه شوې وای. وایي دې رایه درسته یاد که اوس هم دوی واقعا دې ته متوجه شوي وي، اما زه فکر کوم چې شاید یوه اندازه دوی ته ویره پیدا شوي چې په دا رقم دوام دوی لپاره یو ستر تهدید دی.
فکر کوئ چې دا د ویرې نتیجه ده او که فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې مختلف فکرونه شته؟
که فکرونه مو واما دوی ولې دوی له شروع نه دی کې دریز غوره نه کړ، دوی ولې مقاومت ونه کړ، په دې باندې معامله په کار نه وه.
ممکن په پیل کې دوی په خپل منځ کې خبرې کړې، یعنی غوښتل یې چې په خپل په داخل کې دا مشکل حل کړي، خو کله چې پوه شوی دی چې په داخل کې دا مسله نه حل کېږي نو بیا یې په جار وکړه.
زه فکر کوم زما پان باندې چې دوی فکر کاو چې ښه خو که وشو وشو که ونه شو مهمه نه ده، فکر کاو دنیا به دا موضوع ستي ونیسي، فکر کاو چې افغان ولس ته به مهمه نه وي، فکر کوي چې ښځو په دې باره کې مثلا خاموشه پاتې سي. زه فکر کوم چې دوی ته یو ویره هم پیدا شوې ده، اوس هر یو غواړي چې یو سپیناوی ورکړي، وایي چې ګویا زه خو دې پالیسۍ سره هم فکر نه یم، او یو اندازه دوی داخلي نارضایتي هم دوی بل په وړاندې شته ده چې ځینې حرکتونه تهدیدېږي. حقاني شبکې په خلاف باندې فکر کوم کار په ډېر جدیت باندې روان دی، او همدارنګه عباس ستانکزی چې هغومره چې د دې توافقنامې په حساب بریالۍ څېره وه او اصلي محرک هم دی و، نو هغه ته نه کوم مقام ورسېده او نه کوم صلاحیت ورسېده. او په زمن کې د اوسنۍ حالت چې افغانستان سره مخامخ ده، زه فکر کوم دا وخت راغلی ده چې دوی به هغه د خپل عقدې چې لري راپورته کړي، خو هغه وخت موضوع چې دوی کولی چې په دې باندې ځان ته کریډیت فکر کوي لاسته راوړي یا مرکز د توجه کېږي، هغه د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله ده او دا موضوع یې راپورته کړله.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې محترم کډوخیل. آغلی کاکړ، ستاسو نظر څه دی؟ دا د طالبانو په منځ کې د داسې غږونو راپورته کېدل دا یوه مثبته نښه ده د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
وخت په خیر، هیله لرم چې روغ او جوړ اوسې. د انجونو د تعلیم پرسه کې،
بله، دا چې د طالبانو ځینو مقاماتو لکه ستانکزی یا د کورنیو چارو مرستیال وزیر په خپلو مشرانو باندې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول انتقاد وکړ چې باید نجونو ته د تحصیل و تعلیم حق ورکړي، او ویل چې دا هیڅ کوم اسلامي توجیه نه لري چې مخې نیول شوی ده، دا څنګه تاسو ګڼئ چې یو مثبت آواز دی او کنه؟
ډېره مننه. د طالبانو د لوړ پوړو مقاماتو لخوا څخه دغسې آواز اوچت کول د دې درې کالو څخه وروسته د طالبان لوړ پوړ چارواکي چې د نجونو د مکتب د غبرګون په اړه ویل دي، د تعلیم په اړه ویل دي چې دا کم د اسلام سره په ټکر کې عمل دی او باید نجونو د مکتب او تعلیم اجازه ورکول سي. یو خو دا چې دوی ولې په دا درې کال کې له دې مخکې دي دې ته نو متوجه سوي، ولې دې دې ته حسنه وکړه چې دې باید دا ژغ ډېر ژر اوچت کړي وای، نه هم په دون ځانډ او نه وخت سره چې او د دې تر څنګ سره چې اوس دې په داسې محل کې دا ژغ اوچت کړي دي، موږ دې ته مثبت اړخ هم ورکو، خو بیا هم موږ ورته خوشبینه نه یو او نه هم دې لپاره موږ یو مثبت انګیزه درلودلی سو چې د طالبان د لوړ پوړ چارواکو لخوا څخه دا غسی
دلیل
ځکه چې طالبان د اسلام سره د دې کړنې بخصوص د شوزو په وړاندې د تعلیم په وړاندې خپل د اسلام سره پټه کار کړي دي. هیڅ یو اسلامي اصول په پام کې نه دی نیولې چې په هغه سره دی دا ثابت کړي چې دا تنجونو تعلیم یې ولې بند کړی دی. دا اوس په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو کم کانفرنس چې ترسره شو په هغه کې اسلامي هیوادونو همدغه پریکړه همدغه د دې وینا و چې د انجونو ته باید تعلیم حق ورکول سي او انجونې باید په ټولو اسلامي هیوادونو کې دې ته تعلیم ولري. خو ولې د طالبانو لخوا څخه
دا خو سمه ده خو مشکل اصلا همدلته ده که دوی چیرته انجونو ته اجازه د تعلیم ورکړې وای بیا به یې چې همدا غږ هم نه پورته کوو. لیکن اوس چې د دوی په منځ کې یو څوک راولاړی شي او دا غږ پورته کوي تاسو هغه ته د مثبت غږ په سترګه نه ګورئ؟ نو
ځکه د مثبت غږ په سترګه نه ګورو ځکه چې د دې دغه غږ اوچت کول هم بیرته په خپله نورو لوړ پوړ طالبانو پر هغه چې تصمیم نیونکي دي هغوی چې باید په دې برخه کې دي عمل ترسره کړي پر هغوی باندې اصلا تاثیر ګذاره نه دي.
خو بیا له بلې خوا کله چې تاسو وایئ د دوی ملاتړ نه کوئ د دوی غږ مثبت نه ګڼئ به هماغه خلک چې هغه سخت دریځ دي په حقیقت کې د هغو ملاتړ کوئ تاسو په دې شکل سره؟
موږ دا غو ملاتړ نه کوو. موږ دا غواړو چې ثابته کړو چې موږ په دغه درې کاله کې چې موږ همیشه دغه غږ اوچت کوو د طالبان د لوړ پوړ د چارواکو لخوا څخه د همدغه یو نفر لخوا څخه دغه ونه ویل سپله چې تعلیم د انجونو حق دی او بعد دی په اسلام کې د دې څخه دغه الهي حق وانه
صحیح ده. لیکن اوس چې یو څوک دا غږ پورته کوي هغه خو باید تایید شي باید ملاتړ وشي.
ملاتړ کوونکې یو موږ صرف په دې ارزه کې موږ دوی ته مثبت انګیزه نه لرو چې دا تاثیر ګذاره نه دی پر خپله طالبانو باندې د دې پر تصمیم باندې تاثیر ګذاره نه دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی خورم ستاسو نظر څه دی؟ زموږ د دوو میلمنو نظر خو دا و چې دا ډول غږونه چې د طالبانو له منځه راپورته کیږي دوی ورته چندانې خوشبینه نه دي. ستاسو په نظر څنګه یو پرمختګ نه دی حداقل تر اوسه پورې په تیرو درو کلونو کې ډیر کم دا ډول غږونه پورته شوي ول د طالبانو له منځه لیکن نن چې داسې یو غږ پورته کیږي که څه هم هغوی ډیر صلاحیت هم نه لري خو لیکن د یو مثبت خواته د حرکت نښه نه ده؟
اول د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو د تاسو پروګرام میلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت
په ټولو کې کول راشو په افغانستان کې د تعلیم موضوع ته دا د لسیزو راپه دی خو دا یو ډیره متحوله پروسه وه او په هر نظام کې که چیرته په اصطلاح د نو نساو شپږ نوي نه د 2001 کال پورې د تعلیم مسالې ته د بلخصوصا د نجونو د تعلیم مسالې ته موږ نظر واچوو. نو دا مسله د متاسفانه په افغانستان کې د سیاسي مشکلاتو یا د سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د پروسه قرباني شوې ده او نن چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې د ښځو د تعلیم په ارتباط باندې غږونه پورته کیږي د دې نتیجه زه دا بولم چې اوسنی عصر څه متفاوت دی ځکه ډېرو خلکو اوس د مطالعاتو یا د مختلفو پیپرونو یا د مختلفو مقالو په لوستلو یا په لیدلو د مختلفو پرمختګونو د نړۍ دوی ته دا محسوسه شوله چې باید انجونو د مکتب مسله ډېره جدي ونیول شي ځکه په ټولو کې انجونې یا په اصطلاح د موږ خوندې د جامعې 50% تشکیلوي. که چېرته دا پلاج وي یا هغه محرکه قوه نه وي نو په دې اساس باندې هغه د ملک اقتصاد ورسره متضرره دی. نو زه د دې لامل او یا د دې حرکت مثبت بولم او هر څوک چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا غواړي چې خپل غږ اوچت کړي نو دا یو مثبت ګام دی ولو که ډېر په ابتدایي شرایطو کې هم وي. دیمه په نظر باندې دغه مثبت اقدام.
ډیره مننه، سلامت اوسئ خرم صاحب. محترمه کډوخیل، شاغله خرم وای چې دا مثبت ګام دی، اما تاسو ول چې دا ډول خبرې دی مقام دی ترلاسه کولو یا د کریډیټ دی ترلاسه کولو لپاره، یا دا چې لوړه چوکۍ ترلاسه نکړه په دې خاطر دی. خو که چیرته دا ډول خبرې کوو، د دې معنا دا نه ده چې موږ هغه خلک چې دا ډول خبرې کوي هغه مایوسو نه هیلي کوو. که چیرته دا ډول خلک تشویق شي په خپلو څرګندونو، ممکن لا ډیر اوازونه د طالبانو له منځه د ښځو د حقونو او د دوی د زده کړو په حق کې راپورته شي، اوچت شي.
ګورې، ما فکر کوم چې ما خبر یا نظر ته صحیح وانه اخیست، ما ویل ډیره یې درسته. ما وویلی چې ولو چې اوس وش خدا ښه شو، لیکن دلیل یا انګیزه دې شاته شاید دوی خپله داخلي نارضایتي وه چې دغه راپورته شو، دغه غږ یا دغه خبر یو خریدار درلوده یا پیسته مارکیټ شته ده ورته نو په همدې باندې راپورته کړی ده. ان هغه انګیزه دې هغه ځکه چې که واقعا په دې موضوع باندې دومره په جدیت باندې باور وایي چې دوی پېژاړي یا وایي چې په اسلام کې دا شته دی او د طبیعت نشته دی چې څوک مکتبونه بند کړي، دا دوی د طبیعت او د خپل شخصي نظر دی، نو ښاغلی به ستانیزه ډېر
یعنی فکر نه کوئ چې همدغه په خپل همدغه خبرې چې تاسو اوس وکړئ همدا هم د دفاع او د تشویق وړ نه دي، او که نه کله تاسو دا خبرې کوئ دا خو
نه اجازه راکه زه وایم چې دوی باید دا خبره د پخوا نه کړې وای، دا اوس هم چې وکړه خو ډېره ښه،
خو شاید نه شوی کولای، شرایط داسې وو، شاید لکه څنګه چې ما مخکې وویل ممکن دوی په داخل کې به همدا بحثونه درلودل، کله چې پوه شوي دي چې په داخل کې دا مسله نه حل کېږي نو یې علني کړه.
امیدوار یم چې دا د لړۍ دوام وکړي، که دا په همدې صرف د یو نظر باندې پاتې شي دا فایده نه لري. اوس امیدوار یم چې په دې باندې درک کړي چې نه تنها چې دا د ښځو بیخي اساسي بنیادي حق دی، په هېڅ ډول معامله په دې باندې په کار نه په هر رقم باندې چې وي، نو دا موضوع باید جدي پیګیري کړي، ځکه چې دې ته باید یو رای حل پیدا شي. ټول هغه کسان چې واقعا په همدغه نظر دي چې د دوو محترمینو دا موضوع یاده کړله، ودرېږي، دوی هم خپل ځان پسله خپل دریز وښیي چې دوی په کوم نظر باندې، تر څو پورې هغه پنځه شپږ شیخان چې دي او معنی د دغه یو ستر حق شوی دی باید هغوی خپل ځای وپېژني، چې موږ سره د علماو شورا نه ده ولله، په دې وخت کې د علماو شورا دریز ډېره مهمه ده. د علماو شورا خاموشي واقعا قابل تشویش ده، که هغوی ودرېږي نو بیا کولی سي چې دا سیاسي مسؤولین چې په دندو باندې ګمارل شوي یا ناست یا په واک کې دي، دوی باید هغوی شاته ودرېږي او په خپل مشر باندې فشار راوړي. نو د شورا او علما راپورته کېدل او د هغوی د غږ اوچتېدل دا ډېره مهمه او اړینه ده، چې بیا په دې کې هېڅ ډول بهانې به مشر ته هم نه کېږي او دی به چې وایي ما لاس ونیسي نه پیږم په غوږ کې راته ووایي، ته کله څوک پرېږدي چې تاته څوک په غوږ کې ووایي، که چېرې تا دوی سره ملاقات کولی ولې به دوی دې ته مجبوري داسې بیا رسانیو کې وایي، ولو چې دلیل یا انګیزه هر شی وي د شانه، اما داسې دوی خپله کسانو سره هم نه ګوري، نو باعث دي شو چې دوی بالاخره رسانیو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه کوروادن. محترمې کاکړ، تر څه د ښځو او د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکو د طالبانو لکه د ستانکزي او د کورنۍ چارو د مرستیال د وزیر د څرګندونو ملاتړ کړی دی ستاسو په نظر، منظور مې تاسې صحیح ده چې اوس دومره خلک په دې برخه کې په افغانستان کې نظر نشي څرګندولی، لیکن په ټولنیزو شبکو کې څرګندولی شي؟ محترم کاکړ، لکه چې نه زما ژغ نه اوري. خیر، ور به شو ښاغلی خورم ته. خورم صاحب، ستاسو په نظر د نجونو له تعلیم سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د اختلاف دلیل څه دی؟ فکر کوي چې عقیدوي داسې باور لري چې عقیده لري په دې چې ښځې باید کار و درس ونه وایي، او که کومه بله انګیزه لري؟
د په افغانستان کې د تعلیم د بندېدو په ارتباط باندې مختلف مسائل دي. چې متاسفانه دا د لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړله دا د لسهاو کلونو را په دې خوا دا پروسه روانه ده متاسفانه. او که چیرته موږ د 2001 کال په دې خوا باندې یوه ځغلنده کتنه د معارف سیستم ته وکړو، خوشبختانه په 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د معارف سکتور کې ډېر چټک بدلون راغی او ډېر محصلین یا استادان بهرنیو هیوادونو ته تخصص دپاره واستول شول. د بهرنیو هیوادونو د خوانه سکالرشیپونه استادانو ته ورکول کېدل او په منځ کې یو قرارداد موجود و چې موږ په هغې کې د امریکې د هیواد د پلبرایت او د جاپان د جایکا د سکالرشیپونو د پیس د سکالرشیپونو نه یادونه کولای شو. د اکسچینج لنډمهاله پروګرامونه تضمین شول او د 2018 کال د اګست نه وروسته دغه پروسه بنده یا حتی بیخي ټکنۍ شوه او هغه محصلین چې بهرنیو هیوادونو ته د تعلیم لپاره تللي و هغه هم په یوه معلق حالت کې پاتې شول، چې متاسفانه د اکثرو استادانو او محصلینو سره زه په تماس کې یم او دی ډېر بحراني حالت سره مواجه و او دی نشوای کولای چې تعلیم ته حتی دوام ورکړي. نو دغه پروسه د په اصطلاح د 2001 کال را په دې خوا یا د 2002 کال را په دې خوا یعنی امیدوار کننده و د ټولو افغانانو لپاره او په دې سکالرشیپونو یا په دې اکسچینج پروګرامونو کې د دواړو ایکوالیټي ډېره په نظر کې نیول شوې وه او کوشش دا وه چې میرمنو ته هم د دې چانس ورکړل شي چې دی هم په دې پروګرامونو کې اشتراک وکړي. خو په هغو وخت کې په تعصب باندې ووایم چې د میرمنو ونډه ډېره کمه وه او اصلا د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې زه راځم دې ته چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې مختلف فکتورونه وجود لري، نه تنها دا یو فکتور چې امنیتي مسایل د کورنیو مسایل چې اکثره کورنۍ په دې باندې باید موږ تاسو اقرار وکړو چې بعضې کورنۍ متاسفانه خپلو خوند و لونه تا اجازه نه ورکوي چې تعلیم تلاړ شي. یعنی په هغه وخت کې هغه فیصدی یعنی ډېره ایک ون نه وه. نو موږ که چېرته تحقیقات تلاړ شو او بعضې کتابونه او بعضې مقالې باندې وځالنده کتنه وکړو نو په افغانستان کې لکه اقتصادي مسایل شول، د ټیټ ایج کې د نجونو ودېدل او داسې نورې کلتوري مسایل سیاسي مسایل یعنی مختلف فکتورونه په دې کې یو فکتور نه دی داخل چې موږ یې مطلقا هغې ته اشاره وکړو چې دا یو فکتور دی. په اکثره ولایتو کې لکه په جنوبي ولایتو کې یا مرکزي ځینو ولایتو کې په هغه وخت کې د نجونو مکاتبو تعداد ډېر کم و، یعنی خلک هم نه غوښتل چې نجونې د مکتب ته لاړې شي. خو متاسفانه اوس شرایط داسې شوي دي هغه خلک هم چې غواړي چې لاړ شي د هغو مخه هم نیول شوې ده. یعنی په دې ارتباط باندې زه ډېر دقیق او موثق معلومات نه لرم چې دې انګېزه څه ده او د دې په شاکې څه وجود لري.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. آغلی کډوخیل، ستاسو نظر څه دی د طالبانو د مشر او یا شاوخوا حلقې انګیزه پیدا کی څه ده؟ یعنی باور لري فکر کوي چې د دوی عقیده دا ده چې دا د اسلام له نظر سم کار نه دی چې نجونې درس ووایي؟
یو خو علم غیب څوک نه لري، اما چې څنګه برداشت کولی شو او وړاندوینې کولی شو، اول خو زیات کسان دي چې ټول مسایل لوستي دي، اما د دوی بایپسلا ډېره انتخابي هغه موارد اخلي، هغه چې دوی په طبیعت جوړ وي، هغه چې دوی له طبیعت سره په تضاد کې دي هغه نه هغه کوي. وګوره د طالبان مشر شیخ الحدیث هم ځان ګڼي، نو څنګه ګچ دی شیخ القرآن نه دی خو دا اقرا کلبې سره چې اولین حکم د اسلام راغلی، اولین پیام راغلی، ځکه چې که څوک نه لولي نو یو جاهل انسان به په اسلام باندې څنګه خبرې او څنګه به زده کړه کوي او نورو ته به دا پیام رسوي. نو چې که دا حکم آیا صرف د نارینه وو لپاره راغلی، دغه یو موضوع چېرته لیکل شوی چې صرف نارینه په دا کوم بخش د قرآن کې راغلی چې برتر انسانان نارینه دي او دوی حق لري چې د ښځو لپاره تصمیم ونیسي، او همدارنګه هغه برتري د انسانانو په اساس جنسیت نه دی، نو دغه ټول مسل د ولې په نظر کې نه نیسي. دومه موضوع زه مطمئن یم چې د دې بر علاوه چې د دوی هغه طبیعت په اساس باندې دوی رهبري ته برسېدلی، دوی سره کومک هم شوی ده، دوی واک ته برسېدلی دي، په دې کې سیاسي برنامې او امنیتي برنامې نغښتې دي. چا سره له دوی سره کومک کړی چې دې چوکۍ او دې کرسي او مقام ته را رسیږي؟ هغوی دې لپاره خدای په د خدای لپاره یې دغه کار کوو، نه خیر نه. متاسفانه چې هر څوک د خپلو ګټو لپاره او
یعنی تاسو فکر کوي چا چې واک ته رسولی دي هغوی همدا شی غواړي چې په افغان نجونې له درسه معنوي باید
ګوره د افغانستان دښمنان په منطقه کې متاسفانه موږ هغه یو بدبخته بلکو چې موږ ډېر یو غلط همسایه لرو. د هغوی ګټې په فکر کوي چې په دې کې خوندي دي چې افغانستان یو محتاج ملک دی. د افغانستان محتاجي به په علم کې منځته نه راځي، په بې علمي کې، په جاهلیت کې منځته راځي. او دغه اساس او بنسټ چې دا هغه مور ده، او څرنګه چې تعلیم یو کلیدي رول د افغانستان په ثبات کې لوبولای شي، د افغانستان په پرمختګ کې لوبولای شي، په آبادی کې لوبولای شي، په پیاوړی اقتصاد کې لوبولای شي، نو هغه تعلیم ده. او خو دغه تعلیم چې له مور ته واخلي، او بې سواده مور به یا بې تعلیمه یا جاهل نسل به روزي چې هغه به خپله یو 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 مصیبت به وي، یو د نورو په خدمت کې به وي. بیا مغه د پاکستان جهاد به یا به په کشمیر کې یا به بیرته په افغانستان کې کوي. افغان کوشي به دوام لري، قید سرک به د جهاد په نوم باندې ورانېږي، معلم به وژل کېږي. دغه شیان دي چې متاسفانه هم پاکستان غواړي، هم ایران یې غواړي. دوی د موږ ابشل افغانستان اندېښنه لري، د افغانستان په منابع باندې دوی تشویش لري، دوی افغانستان د استقلالیت نه تشویش لري، د غربي نړۍ موجودیت نه همیشه تشویش لري. په دغه ټولو مسایل دي، او همدارنګه د پاکستان مسله خو حتی د افغانستان په ځمکه باندې ده، چې موږ دوی سره د ځمکه په سر باندې هم یو منازعه لرو، هغه فیصله شوې نه ده. دوی اندېښنه لري، دوی له بلوچ نه اندېښمن دي، دوی له پښتنو نه اندېښمن دي، دوی ډیورنډ خط د نه رسمي کېدلو نه دوی اندېښمن دي، په هندوستان د ښو اړیکو له افغانستان نه. نو دغه ټولو مسله په نظر کې نیسي، همدغسې ګروپونه روزي چې د افغانستان په څه رقم مشکل کې، څه رقم یو په غلط روایتو باندې ولاړ یو دینی حکومت اوسېږي، دوی د کنټرول لاندې اوسېږي، له دنیا نه په انزوا کې اوسېږي، تعلیم موجود نه وي. یو باسواده افغان کله هم خپل قیر سرک نه ورانه، یو نه خپل معلم وزدي، او نه مکتب ویجاړوي. نو په همدې خاطر څه د طبیعت خبره ده، او څه د مغه فشارونو او یا د غلطو روایاتو د زده کړو په غلطو مدارسو کې، دغه ټول باعث دی کېږي چې ښځه به څه حق لري چې درس وایي. او که ډېره درس وایي که د پا ګدایي ته اجازه لري چې لاړه چې په سرک پاتې کېږي ګدایي وکړي، خو یو تعلیمي ادارې ته حق نه لري، ځکه چې که به تعلیم وسو خو بیا خپله ډوډۍ پیدا کوي، بیا خود کفا کېږي. نو په همدې خاطره یو محتاج یو په انزوا کې ساتل ملک د همسه د استخباراتو د منطقې په ګټه فکر کوي چې د دوی په ګټه ده، خو پایله به بلاخره دوی ته مرسیږي. نو ځکه فکر کوم چې دا مختلف عوامل باعث دی کېږي چې قیمت افغانه مېرمن او جلکۍ ورکړي د دې لپاره چې افغانستان وځپل شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو دا زما حق دی پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، د زده کړو د چارو متخصص محمد اجمل خورم، او همدارس د ښځو د حقونو فعال مؤلفه کاکړ. اوس به تاسې درنو اوریدونکو ته نوبت درکو که چیرته زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه لنډ نظر لري، نو له موږ سره تماس ونیسئ. همدا اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو،
السلام علیکم. محترم اسمت سروان سرور، څنګه په خیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب، ځان راوپیژنئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
و مننه زم احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت ارغنده ولسوالی سره ټلیفون وکړشه.
ډیره مننه حق دوست صاحب مهرباني.
مننه اسمت سروان صاحب محترم زکه چې شراسه موضوع ته چې دا یو ترتیب برابر سیسی زخه نور موږ ډیر خوشاله یی چې د هر کس نوم معرفي کیږي زکه چې کله کله التموش ته نوبات نه معلومیږي. خیر نو اوس به د میلمنوت سره یو پښتنم لرمه.
مهرباني
ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. اسمت سروان صاحب محترم اوس دا خورکی ګډه و یاد اس نور ورونه مژم ورور د چنې چې تعلیم مژم طرفدار یی یعنی د طرفدار یی چې مقصد هغه په نور رسنوي کې مر ویل دي یعنی د شریعت په چوکاټ کې چې مقصد زموږ حکومت اره کم پریکړه پر وکړه موږ ورته آماده یو خو د تعلیم نو موږ ته پیدا نه کی چې دلته تعلیم وکړي مصرفونه په افغانستان کې راسي هغه خارج ته ولاړ شي نه ډاکټر او دلته پیدا کیږي نه یو انجینر پیدا کیږي تعلیم وکړي په د هر حکومت کې موږ دغه پام پر کړی ځلې ښکاله هغه درته خارج ملک ته ولاړ شي ان شاء الله افغانستان ته کارونه کې دا تعلیم مونږ مشت څه ګټه وکړي.
اقدوس اقدوس وبښي وبښي یو خبره ستاسو تر خبرو پوري تاسو دا شکایت چې لری چې دلته تعلیم وکړي او خارج ته ولاړ شي دا خو یوازې د شوزو مسله نه ده خو نارینه لا ډیر تللی دي.
بالکل محترم اسمت سروان صاحب دا ډیر ښه پوښتنه ده خو زموږ هم دا غوښتنه ده وګوره د اوس چې زه یو مثال درته وایم دلته دا کله کله د مرضی وي د انسانانو یا د ښځینه انسانانو هغه موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو خو زموږ غوښتنه هغه کوړونه یي که خوندي دا خورته زه وایم دا اوس فور د اکثره وخت زه خبرې اورم پر دا تېر اوس وسني حکومت باندې ډېرې نیوکې کوي زه وایم چې تاسو ولې ځي خارج ته ولې ځي خپل په افغانستان کې کار وکړي
افغانستان کې کار نه ورکوي اقدو صاحب دا شکایت لم دې چې مکتب دې نه پریږدي نو کار ته خو بيخي نه پریږدي نو چې کار دې نه پریږدي خود به ځي خارج ته
او تاسو محترم سروان صاحب کورونه یې که خوندي افغانستان دې راشي کارونه پیدا کړي زه د تیر حکومت خلک ډېر پیژنم
مننه مننه اقدو صاحب خیر دغه څه خلک هم ستاسو خبره سمه ده موږ د شوزو خبره کوو ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو یو بل اوریدونکو کتاب نوبت ورکو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکړئ.
بالکل ځان درځي تاسو
بل ستاسو ځخ راځي مهرباني کوئ
مننه کوم قربان اوسه زه خپل سمون له کومه هره سره پلم کې
مهرباني صاحب
همدل کول پر دا برابر باندې څه خبره ته وکم چې بس بختانه د درو یا هم تکم څلور کال څخه بعد بختانه په افغانستان کې شو یو داسې څه راغلی چې د تعلیم مرکزونه هم دا راځم له فورس نن مکاتب دابل سویډه څنګه په خوښي لکه بار بار چې په ټولنیزو رسنیو کې یو خبره کوي چې افغانستان مشرانو ته ویل چې موږ ودې ته حل لار پیدا کړو چې نو سلیم ته اجازه ورکړو د څه وخت په بری انتظار وباسو خو دا غو انتظار ته باید موږ انتظار شو خو باید په داسې حالت کې چې افغانستان خدای نه خواسته تور کې ته ولر نشي تعلیم ته اجازه ورکړي خو دې پښتون ته پیدا کیږي لکه کله په دې شان کې څه شک منسم دې دغه تعلیم مباح بولي البته دغه اصلي تعلیم او ځینې فرض عین بولي البته فرض بولي نو په دغه کې څه شک منسم باید دغه خبر لپاره دی وضاحت ورکړي دا یو خبر بل مړه پناه خوران په تعلیم سی بخیر مړیو دا سی سمړیو چې 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 دا باندې څه مې کوم څه څه وستي ورته خوران چې شي دي نه باید په خپل کورو کې د تعلیم لپاره یو زمينه برابر کړي چې په خپل کورو کې تعلیم وکړي د تعلیم خو سره چې مازی خامہ خپ مکتب کې یا په بل استلا چې
په پونټ کې دا غن په غوښ کې ورکه بیا به شپریش دی بیا به مکتبونه ډېر ښه پریږدي
نه دا خو داسې وګوره وخت زما مقصد دا شی به تعلیم وکړي که په خپل کور کې وي که په مکتب کې وي که په پوهنتون کې وي خو د شاته فضا کې باید وي او همدغه رقم په حجاب کې وي که په کور کې هم وي خو باید اجازه ورته ورکړي ځینې د بسیار خبریال کلي وي هلمند ته دا لري رپورټ راپورته کړی وو په هلمند کې پلاکې سیمه کې یو خور لارکن چم کړی چې په خپل کور کې ځنی شاګردان ته سبقونه وایي البته درسونه وایي نو ما کده چې وکم شخون کې په خپل کور کې به په حجاب کې به سترمن به وي فیزا ته به نه وي نو دغه ځکه چې مکتب مکاتب نه لکه په څون نه لکه باید است په کور کې ځینو ته برابر کی خو د شرط فیزا کې حجاب په فیزا کې
ډیر مننه سلامت اوسه یو بل اوریدونکو هم دی تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني خبري وکي سلامت اوسه مننه کور دی ودان
سلام غریدم د کندهار
مهرباني کوي
دغه د مکتبو په اړه به یو نظر سرسري کو مکتبونه خو موږ الحمدلله افغانستان خلک تقریبا نوي فیصده مسلمانان دي نو مکتبونه چې دي ناروا دي مکتبونه د ښځو په حدودو کې مطلق ناروا دي موږ بار بار ویلي دي نو ښځې اجازه نه لري اسلام کې بیا دغه مسلمانان خوندي راځي چې خپل ملک ته خدمت وکړي
نه دی دغه خبره پرېږدئ تاسو وایئ چې ناروا دي نو تر شپږمه پورې روا دي له هغه وروسته ناروا دي دا صحیح ده ښه کاری بیا څنګه ده کاری روا دی او که نه دی روا
کار خو دغه اوس م د اسلام په چوکاټ کې خوکول کار
نو چې درس ونه وای کار به بیا څنګه کوي
لیدا چې زندگی غواړي سروا
نه یعنی د نارینه سره مساوات برابرۍ ده نه په دې مساوات خبر باندې بس بس نه ده زما پښتنې ته ځواب وایس تاسو وایئ چې کار روا دی خو درس نه روا دی چې درس ونه وای نو کار به څنګه کوي
کار خو نور مختلف کارونه
مثلا ډاکټري به څنګه کوي ډاکټري به درس کېدای شي
نه خو زه داسې ساده خبرې مطابق چې دوی انجینري غواړي پیلوټي غواړي دا نهشته په اسلام کښې
ته اوس د پیلوټي خبره پرېږده ما د طب پوښتنه در نه وکړه زما پوښتنې ته ځواب وایي مثلا ډاکټري به څنګه کوي دا نورې خبرې ځکه نه کوم چې هغه سره خو تاسې ډېر موافق نه یاست دا د طب خبره خو کله ناکله کوئ
دغه درکوم وضاحت درکوم اوس یو نارینه ورور دی ډاکټر دی په خپل کور کې خپله خور خپله مور خپله ښځه دا تعلیم وکړه دغه کولی شي ډاکټري کولی شي چې بیا په کلي او بانډو کې مثال او داسې په عامه ساسه باندې لکه د نارینه رقم ډاکټري دا د ښځو دپاره مطلق
نه ما سوال د جواب بیا هم نه کوم ما در ته وویل طب که ونه وایي نو یوه ښځه به څنګه ډاکټره کېږي
یو ښه ده اوس ستا خپله میرمن ده
بس یو نفر ډېره مننه خیر کور دې ودان سلامت اوسې چې نظر دې څرګند کړو یو بل اورېدونکی مورو بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوئ ستاسو
سلام علیکم اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته عبدالقادر سنګینوال یم هلمند سنګین ولسوالۍ سره تاسو په تماس کې واقعا د ښځو مکتبونه چې دي خوښ او خوشحاله چې لسې په حجاب کې او په اسلامي حدودو کې چې لسې نوشه دی او دا اوس یې مخکې اورېدونکي تا ته وویله چې دغه مکتبونه ناروا دي نو مکتب څنګه در شپږم سیمه پورې روان دي زه هم داستا خبره ځینې کوم او سوال ځینې کوم که دوا دي یو اخوا ته نه وي روا باید که ناروا شي نو د شپږم راروا شي دا خوا ته او که روا وي نو باید څه دروا شي
پرحال ډېر مننه سنگینوال صاحب سلامت اوسې له ټولو اورېدونکو منندوی اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته د اورېدونکو په څرګندونو به هم د میلمنو نظر واورو خو دا چې مخکې ما یو پوښتنه وکړه اول خورم صاحب که تاسې ځواب راکئ مخکې ما دا یادونه وکړه چې د طالبانو د مشر او شاوخوا کړی انګیزه څه ده د نجونو د مکتبونو د مخنیوي نه په حال دا ده چې دوی بیا دا اجازه ورکوي چې په مثلا په داخله وزارت کې کار وکړي ښځې تلاشي وکړي په روغتونونو کې د نرسې او ډاکټرې په حیث کار وکړي که چېرته د عقیدې مسله وي نو باید هغه هم نیوي که چیرته د عقیدې مسله وي لکه د وروستي اورېدونکو چې ویل تر شپږم هم باید اجازه ورنکړي که چیرته دی کوم دینی توجیه ولري. نو تاسې هم له اغلې کډوخیل سره موافق یاست چې ممکن د ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ایجنډا وي چې طالب بشران په مخ بیایي؟
مننه څاروان صاحب. لکه څنګه چې د اورېدونکو پیغامونه واورېدل، هغو خپله متفاوت نظریات درلودل چې یو زموږ تاسو هغه نظر سپورټ کوي چې لوکل خلک یا هغه خلک چې سیمه ییز خلک دي هغه متفاوت نظریات لري د تعلیم په ارتباط باندې. او د دې
لیکن فکر نکوم چې خورم صاحب چې د طالبانو له وی خاصې کړې پرته چې نور خلک دي د نجونو زده کړې ناروا وبولي یا د اسلام خلاف وبولي.
نو رسم د تاسو د پښتنې په ارتباط باندې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله چې اقتصادي یو غټ پاور په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې هغه موږ مثال یو بل هیواد ورکړو په هغو کې لکه دوه وزرونه د یوه په اصطلاح د یوه پرنده یا د یوه مرغه دا دواړه د جامعې په اصطلاح سترانګ یا وزرونه دي. که چېرته یو وزر پلنج وي نو په دې اساس باندې اقتصادي رشد په هغو جامعه کې نه وي. یعنی په دې باندې موږ مختلفې مقالې لرو، مختلفې لیکنې لرو، مختلف تحقیقات په دې باندې شوي دي او دې ښودلې ده. او په افغانستان کې او بل خصوصا که چېرته د موږ ګاونډي هېواد ته لاړ شو، هغلته متاسفانه په بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې دا مسله ډېره د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکول کېږي متاسفانه، چې دا یو هېواد دی او خو په دغه ساحه کې چې موږ تر نږدې ده په هغو ساحه کې اجازه نه ورکول کېږي. یعنی تر یوه حده پورې د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا لپاره یا د ملک د ضعیفه کولو لپاره دا ما په نظر باندې کېدلی شي یو قوه واوسي چې سره کم کولی شي چې یو ملک اقتصادي شکست سره مواجه شي یا د یوه اقتصادي بحران سره مواجه شي. لکه موږ تاسو چې اوس که چېرته تورخم ته لاړ شو، یعنی په سلهاوو افغانان د ډیورینګ د فرضي کرښې هغو خواته د علاج دپاره ځي. متاسفانه یعنی د افغانستان از د لسګونو دوستانو تلیفونونه متاسفانه ترلاسه کوم چې دی او یې چې موږ یوه شبخانه نه لرو چې حتی د یوه عادي ټیسټ پکې وشي. او هغه خلک چې ځي او هغه پیسې هغلته مصرفوي او په هغو ځای کې هغه د بل مملکت خپله اکاونټ ته ځي، دا اقتصادي یو مشکل دی. یا لکه د 2001 کال را په دې خوا کله به چې هغلته د هند فلایټونه یا پروازونه وو، کله به چې یو مسافر هغلته داخلېدل او په هره چوکۍ کې به ټول مریضان وو، هغه ټول تلل د تداوۍ لپاره نورو هیوادونو ته. نو دا د اقتصادي یوه ډېره په اصطلاح قوي قوه ده چې یو ملک په دې باندې خرابیږي او هیڅکله یو ملک بې د دغې قوینه چې هغه هغلته فعالیت ونه لري هغه هیڅکله کوم هیواد تاسو نمونه ماته نه شئ ښودلی چې هغه د یو مقتدر هیواد وي، یو ښه اقتصادي هیواد وي، ښه ډېر رسېدلی هیواد وي او په هغو کې د یوه قوه پلج وي یا د هغلته په اصطلاح فعالیت ونه لري. نو تر یوه حده پورې دا اقتصادي او سیاسي او دا ټول مسایل سره په اصطلاح سره مکس شوي دي او متاسفانه یو ډېر غټ کمپلیکت یو ډېر بحراني حالتی راستلای دی.
بله ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ خورم صاحب. محترم کډوخیل، تاسو تفسیرات سره دی اوریدونکو په څرګندونو، مثلا یو ویل وای تب دی په کور کې وای او شزی دی مثلا انجینری و نور شان نه وای تب دی په کور کې وای، یو سړی دی مېرمنې سواد نه لري هغه ته دی تب ورزده کې څومره ممکنه ده دا خبره؟
دا وروچ دا خبره کې زه مطمئنه یم چې د قرآن لوستی نه ترجمه او تفسیر لوستی دي، ځکه چې دته چې مغه یو غلط بیان چې دی بلا له خولې اورېدنه فکر کوي چې دا درسته ده. نو د ورور ته زما دا قدر غوښتنه ده چې دای باسواده شي، دای د قران ولولوي، دای د تفسیر او آیات ټول په ترجمه سره ولولي او ور باندې فکر دی وکي. یو خبر چې به شاته وای چې دومره یې رب کې پیدا شوی چې په حجاب کې وي، حجاب اول خو حجاب او پرده فرق لري. دا کوم چې شنه سمګه خبر کو دا پرده د کټیکری سره ول دی کې ځان پوشش ته حجاب هغه چې مثلا څوک پرده خپل کور مخې دروازې مخ ته واچي، دا حجاب او پرده ماس کې مونږ یو تفاوت لا تر اوسه نه پوشوي چې باید پوسه زه خدای دوی حجاب دوی په تعریف باندې افغان خزه او نورکی همیشه محجب او اټس کله هغه ملوڅ او بربند نه و. ملا صاحب چې دا بهانه جوړې دی لپاره چې پیګې ته ځینې کسان غوښته هغه شته چې په دې باندې غولول کیږي، هغه ورور نه پیګې پنځوي نو کوم ځای نو هغه له افغانستان نه ده خبر. تب څوک په کور کې نسی چې دا کولای، یو ډاکټر دې مسؤلیت نه لري، یو ډاکټر په پې نشي کولای چې واخور ام باسواده کې واغی باندې تبابات وایي. تبابات یو د بشر د خدمت کولو په خاطر باندې ده او دا په مکتب په کور کې څوک نشي زکولای او نه د امکانات لري. ولی ير لري دومره د خزر زکړه، ولی د خزر وټلو نه لري چې باید پاسواد شي. خزر پرې دی چې د سرک په سر باندې کینی ګدایي وکي او لاس نیول دی ویمه یوې ډوډۍ ته یو څوک خیرات غواړي چې یو ډوډۍ راته واغسي ماشومان نه وګیدي. خو که یو تعلیم ادارې ته لاړ شي او با عزت او درس ووایي او سبا خپل کورنۍ خدمت مکه دی ملت هغه تا ډیره باد ښکاري شرف کاری ته په خپل بسوادی باندې اتمن یریږي شرمېږي کې یو باسواد کس به سبا د ما خدمت ونه کی. زه فکر کوم دا ځینې کسان چې دومره د ښځو تعلیم مخالفه دوی خپل هغه خپل موقف کې چې دی هغه فکر کوي دا بل څه ور کې کله ښځه سي پوسو سي دا رقم کس ولی غلط امرونه یا دغه ومنه ما زه دا یو غلطه خبر ده او حجاب موضوع بالکل حل ده. دا یو د فکر او څنګه چې صادق زیو ویلی چې دا د طبیعت خبره ده، د شریعت نه ده، دا خبره کاملا صحیح ده. چیرته راغلی چې ښځه حق نه لري چې تعلیم وکړي؟ دا کوم آیت کې تعویلی دي؟ چیرته په حدیث کې راغلی ده چې یو ښځه حق نه لري؟ ښځه حق دې کار لري. د حضرت پیغمبر ښځه اسد نور ښځه سره بتلله په چیرته به چې دوی غذا ته تللی هلته به د مریضانو خدمت همدغو ښځو کول، که هغه په انسوبان و، که هغوی لپاره ډوډۍ وه، که د هغوی لپاره اوبه رسول و. بلکل ښځو هته په جنګونو کې چې به هغه د جنګ برخه مخته نه بول، بلکې د خدماتو برخه مخته بوله. حضرت پیغمبر په ښځو ته ویلي چې ولو چې تاسې شرعي عذر لري لمونځ نه شي کولی خو له کور نه راوځي او د جمعې ورځې خطبې چې ویل کېږي دې لپاره چې تاسو هغه پوهه پورته ولاړه سي، تاسو راسئ غوږ ونیسئ. نو د پوهاوي د کچې د لوړېدو لپاره د خپله د حضرت پیغمبر غوښتنه وه. نو زه فکر کوم یا په حضرت عمر چې یوه ښځه ښارواله مقرره کړې، ولې یو باسواد سړی نه و چې یوه ښځه ښارواله مقرره کړې وه؟ دا په دې مانا چې د یو مثال و چې امتیانو ته وښودل شي چې مثلا په صدر اسلام کې څه خبرې روانې وي. یا بله ښځه په مکه کې کنټروله وه د بازار. نو داغه نمونې دي چې باید موږ زده کړو له دې نه. نه دا چې هغه علم چې موږ ته ملا صاحب چې خپله پرې خبر نه ده، هغه موږ ته وایي موږ فکر کوو دا درسته ده. تعلیم رڼا ده، تعلیم پوهاوی ده، آگاهي ده، ځواکمنتیا ده، پیاوړتیا ده، د مملکت پرمختګ ده. اوس وګوره چې نن چې افغان مېرمن له کار نه منل شوې ده، په کوم حالت باندې ده؟ خلکو خپل بډوډۍ خرڅ کړل، خپل ماشومان یې خرڅ کړل. اقتصاد پوهان وایي چې 1.8 میلیارد سالانه د اقتصاد ته صدمه رسول کیږي کله چې دوی د ښځو لاس له کار نه منع کړی ده. دا یوه کمه صدمه ده چې تاسو افغانستان ته رسوي. څنګه چې خورم صاحب وویل چې مثلا د افغانستان تیاری به مثلا له مریضانو نه ډکې وي چې یا به هند ته تلل، یا پاکستان ته ځي، یا ایران ته، یا ترکیې ته ځي. خو دغه پیسې که په افغانستان کې مصرف شي دا څومره اقتصاد ته ګټه ده؟ د خلکو تاک، د خلکو ستړیا، د پاسپورت مصرف، د هوټل مصرف، د تیاری مصرف، دا خو نور خلک در نه وړي، هلته د اوسېدلو. نو دغه تداعیو لپاره دا صرف د ډاکټري موضوع نه ده. په افغانستان په هر بخش کې ښځه او نر ته ضرورت لري چې کار وشي او د مملکت هغه شي. نه پوهېږم اسلام بله دوی د ښځو په خلاف باندې یو دین معرفي کړی ده. اسلام خو هغه ستر دین دی چې په ځینو برخو کې ښځو زیاتره حق ورکړي نسبت نارینه ته. اما زه نه پوهېږم په افغانستان کې ولې دا سرچپه تعبیرېږي. نو زه فکر کوم دا د دوی د خپل طبیعت او د فکر خبر ده. په کور کې زده کړې نه کیږي، ښځې حق لري چې د باندې لاړ شي. او خزه کدی په خپل نفس باندې حاکم نه دی خو نن حیوانات تم صدمه رسي الکان ماشومان تم صدمه رسي بعد هغه څوک چې دومره شرور وي دومره حریص وي په جنسي غرایزو کې هغه باید محکمه شي او مجازات هم شي تر څو پورې پند وګرځي او دا ټولنه سالمه پاتې شي. د څو د شرور انسانانو لپاره تر ټولو ښځې باید په افغانستان کې بندیانې اوسېږي، هم افغانستان ته صدمه رسوي، هم ښځو ته، هم کورنیو ته.
بله ډېره مننه کوروادن محترمې کډوخیل. ښاغلی خورم، تر تقریبا څلور کاله کیږي چې په افغانستان کې یا درې نیم کاله چې نجونې له زده کړو منع دي، څه فکر کوئ چې د دې تاثیر به په اوږد مهال کې څه وي؟ یوه تعلیمي پروسه چې درېږي او دومره اوږد وخت لپاره، که دا نن فرضاً ښوونځي بېرته پرانیزي هم، دا خو به بې تاثیره نه وي؟
متاسفانه همداسې ده چې په دغه باندې موږ مخکې یو تحقیق او څېړنه هم کړې ده. 2019 کال کې کورونا مسله رامنځته شوه او د کورونا مسله یو مقطع په تعلیم کې راوستله، چون دا چې افغانستان یو ډېر وروسته پاتې هېواد دی په غذا کې د انټرنیټ، کمپیوټر او د آنلاین زده کړو دپاره زمینه نه ده مساعده. هغو یو ډېر غټ پستلا یو غټ مشکل راوستله او یو خلایر منځته کړله، او دا که یو پروسه سټاپ کیږي یا ودرېږي د دې تاثیرات په لنډ مهال کې ډېر نه محسوسېږي، او د دې په اوږد مهال کې د دې تاثیرات ډېر منفي دي متاسفانه. لکه چېرته داسې یو مثال لکه یو وخت چې اوریدون کې موږ تاسو سره شریک کړل چې خزینه وی په جامعه کې نو هغه سره کوم ډاکټر ته ځي یا نارینه ډاکټر ته هغه ښځه مجبوره ده چې هغه معاینات وکړي. دا د موږ تاسو د کلچر او د فرهنګ سم تضاد کې مسله ده. نو که چیرته مکتب نه وي یا په اصطلاح پوهنتون نه وي، نو ښځه په کوم ځای کې متخصصه شي؟ او هغه د یو ورور سوال د ما لپاره ډېر جالب و چې چېرته په کور کې وویل شي، کور کې تعلیم زمینه مساعده شي. دغه پروسه تعلیمي پروسه یوه ډېره رسمي پروسه ده، دا سټیپونه دي او دا سټیپونه یو مخصوص کریکولام یا درسي نصاب لري، او دا هیڅکله نشي کېدلی چې هغه د غیر رسمي توګه باندې سره یو ډیپلوم واخلي یا د سرټیفیکیټ واخلي یا د هغه سرټیفای وي په یوه څانګه کې. خو د دې مطلق سټاپ کېدل، مطلق ترېدل یې د اوږده مهال دپاره ډېر ناخوالې له ځان سره لري، چې اوس موږ تاسو خپله د خپلو اورېدونکو پیغامونه واورېدل چې اکثره د لری پاتو ولایتونو نه او چې هغه د مرکز نه ډېره لری فاصله لري. که چېرته موږ په دې ولایتو کې ورشو، هغه ته پوښتنه وکړو خلکو نه، په بسته ولایتي زون کې یوه متخصصه ډاکټره نه وي، او هغه ته موږ د میاندو یا هغه میاندو چې هغه اولادونه لري د هغو د کچه د تلفاتو زښته زیاته ده. نو دغه مثال موږ تاسو ډېر ښه یو مثال ټولنې ته ورکولی شو، او اکثره خلک په دې باندې پوهېږي که د نورو تعلیمي مسایلو سره یا د پیلوټۍ یا د برق او تخنیک او نورو مسایلو سره مشکل وي، هم د تلاشۍ په برخه کې که یوه مېرمنه تلاشي کړي، دا د موږ د فرهنګ سره هېڅ کوم تضاد نه.
هغه ته اجازه ورکوي فکر کوم، هلته چې ضرورت بیا وایي ګر ضرورت باشد روا باشد، هغه ته بیا اجازه ورکوي چې تلاشي واخلي ورته، لیکن داسې شیانو ته نه پرېږدي. لکه مخکې چې محترمې کډوخیل وویل، ګدایي ته پرېږدي، دې ته اجازه شته چې مثلا یوه ښځه خواره یي غریبه یي لاړ شي د همسایه کور ته او یا د کلی کې وګرځي او ټوک ټول کې، هغه اجازه شته؟ خو دا دی شته اجازه نشته. تاسو یو مخکې یو بله خبره وکړه، تاسو د هند مثال ورکو چې وایي الوتکه به هند ته تله ټوله بله مریضانو ډکه وه، دا دا دی هغو جګړو چې د مجاهدینو ترمنځ وی او مکتبونه په لړ کې بند ول یا د طالبانو تیر شپږ کلنه دوره و چې شونځي بند ول پکې فکر نه کوي چې دا دی هغه نتیجه وه که چیرته دغه وقفه نه وای راغلی په دې تیرو شلو کلو کې به افغانستان له دغو ستونزو خلاص شوی و.
په ټولو کې اگر که چیرته د افغانستان د 40 کلن تاریخ ته یو پاملرنه وکړو متاسفانه په ډیر تعصب باندې سړی باید ووایي چې د افغانستان اکثرو مشرانو د هیواد لپاره کار نه دی کړی. زه په حیث د یو متخصص چې پخپله په ایجوکیشن کې زه تخصص لرم په هیواد کې ما دپاره د کار زمینه نه ده مساعده او زه د مجبورۍ په اساس باندې په یوه بل ملک کار کوم.
نو دا اوریدونکو خو مویل وای تاسو ولې په خارج کې ناست یاست؟ نو ستاسو مجبوریت څه دی؟ ولې وای نه راځئ؟
بله د دې اوریدونکو هغه کومه انګیزه چې د په اصطلاح مفکوره وه هغه د ستایلو ده. یعنی هغه دی غواړي چې که چېرته د ده مفکوره دا وي چې افغانستان کې کوم خلک چې بهر کې زده کړې کوي هغه افغانستان ته راشي. دا د افغانستان سرمایه ده. هر نفر چې چیرته تخلص پیدا کوي یا حکومت څنګه کې د افغانستان یوه پانګه ده هغه په هغې باندې رښتیا هم په هغو ملک کې سرمایه ګذاري په باندې شوې ده. ځکه موږ بس په افغانستان کې دی هغلته هم لومړنی ښوونځی هم هلته ویلی د های سکوله پورې خو هغلته د کار زمینه نشته ده متاسفانه. که چیرته موږ لاړ شو په یوه ځای کې اتا د کار زمینه به مفته مساعده نوي ځکه زموږ ډېر ملګري او دوستان اتا وظیفې پیدا نه شوای کړلی بیرته چې افغانستان ته وګرځېدل. یعنی هلته داسې بستر دوته مساعد نه دی که چېرته بستر دوته مساعد چې د افغانستان اکثریت خلک زه په دې باور یم چې هغه ځي او هغه په خپل ملک خپل کار په خپل ملک کار کړي. که دلته یوه ډېره ښه وظیفه او ښه دنده سړی ولري په خپل ملک کې ډېره په ټیټه اندازه دنده هم وي خلک غواړي چې هغلته کار وکړي خو چې هغلته د هغو امنیت په خطر کې نه وي د هغې نه تنها ذهني سکون ولري څوک د هغو په شخصي مسایلو کې مداخله ونه کړي هغه یو د لااقل د یو انسان په صفت باندې هغلته سکیورټي ولري محفوظیت ولري او د خبرې ازادي ولري. نو زه فکر کوم چې ډېر افغانان د دې ته لیواله دي چې هغه لاړ شي په خپل ملکي کار وکړي.
نه زما سوال اصلا دا و چې ما هغه د وقفې یادونه وکړه په دې جمهوریت کې ډېرې پیسې وې ډېر امکانات ول چې ښوونکي وروسل ځکه چې تر څو هغه خلا څه ناڅه ډکه کړي اما بیا یې هم نه شوی ډکولی ډېر له حکومت له ډېر مشکل سره مخامخ وو د معارف وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو ځکه چې معلمین یې نه شوی پیدا کولی. په اولو کلونو کې خو بیا چا چې به نه هم ویلی وو هغه معلم مقرر کړی و بیا وروسته دغه تغییر پکې راغی.
د افغانستان په د 2002 کال په دې خو د افغانستان خپل تعلیمي سکتور هم د استادانو د قرارداد سره مواجه وو او په دې کې کله چې زه محصل وم او په دې باندې موږ په یوه تحقیق باندې کار وکړل چې څرنګه موږ استادان کولای شو چې هغه د تواصل او خپل وظایف کې پاتې شي. د استادۍ مسلک متاسفانه په افغانستان کې ډېر یو وروسته پاته مسلک شکل باندې ورته کتل کېږي او استادان که چېرته بل ځای کې وظیفه پیدا نه کړي بیا رسي د استادۍ مسلک ته. خو متاسفانه د 2001 کال په دې خوا د اګست میاشتې نو هغه استادان چې په افغانستان کې یې وظایف درلودل اکثرو خپلې دندې خوشې کړلې یا هغه بیرون تطلیلی و د تحصیل و د تعلیم لپاره د هغو پروسه چې تکمیله شول هغه بیرته افغانستان ته ستانه نه شول.
ډیره مننه سلامت و سی خورم سی کرودن محترم کرو خیل دی ورستی پشتنی پا توگه کراشو بیرتغا خپلی لبرنی خبری تا دی طالبانو پا منز که جنو چارواکوی در جنو دی تعلیم دفاع وکړه و غشتن وکړه فکر نکوی چی دا یو شپایل دی او تمشتا چی دا دول آوازون زیاد شی؟ ترمی کرو خیل مایک هم گل دی مایک مو خلاص که چی جغم وابرو
مای خوزما لگ
وسم اده غگ مهم وسراغه و سیده مهربانی
اوکی خا معلم دار از ما سویلی چې ډیره درسته یا تم دا وسم ک دوی واکان یو جدید دریز غوره کی او هغه کسان چې په مختلفو کورسوی کې دی شورای علما د طالبان شورای علما سره خبرې وکي او توچ د محافظه کاری پرې دی د سکوت مات کی وطن په بدترین و بحرانی حالت کې ده. تعلیم د ښځو بنیادی حق دی او نه تنها جدي حق دی، دا د افغانستان ګټه ده په دې کې خوندي ده. نو دوی باید په دغه سختدریځي کې بدلون راوړي. افغانانو سره باید پخلا شي، افغانان ته په حیث افغان وګوري او قابل د احترام دی وګڼي. نو زه فکر کوم دا به یو ستره لاسته راوړي او دوی به له دغه انزما نه په همدې شکل وځي. غیر دغه نه دغه غلط روایتونه چې دوی زده کړي یا په خپل طبیعت باندې مخکې ځي، افغانستان چا شخصي ملکیت نه ده.
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه د خپرونې وخت هم دومره و محترم شي کوي. کډوخیل د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاونده محمد اجمل خورم د زده کړو د چارو متخصص او هم درس له آغلی مزلفه کاکر څخه مننه چې تخبرونه په یو برخه کې را سره ول. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ازادي راډیو اوري.